سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم سید سلیمان آشنا برنامه رک و راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه پنجم ماه فوریه با عمر 79 سالگی در شهر دبی امارات متحده عرب درگذشت. جنرال مشرف در سال 1999 در اثر یک کودتای نظامی قدرت از نواز شریف صدراعظم پیشین به دست گرفت.
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، زه سید سلیمان شنایم او وصیفی سیب معرفتو کو د موضوعیم تقریبا مطرح کړل. تاسو په خبرونو کې باوریدلی چې د پاکستان په خوانې پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف د وګړي ناروغي ورسته نن د 9 کالو په عمر کې مړ شو. جنرال مشرف اصلا په 1999 میلادي کال کې د کودتا لاره نه واک تر رسیدلی. نو نن د بحث موضوع دا چې د افغانستان په اړه د جنرال مشرف په وخت کې د پاکستان سیاست او پالیسی څه ډول او تر هغه وروسته وضعیت کم حالت کده. من بل د ملمنو نظرونه واخلو، خو تاسو ته ملمنم وروسته معرفي کو چون سر د سات ده. نو تاسو نه هیله کو چې خبرونه اول واوري، در خبرونه وروسته ملمنه معرفي کو او بحث دوام ورکو.
ویان سید سلیمان شاه، پاکستان وای چې اسلام آباد بعد افغانستان د طالبانو له رهبر مولوي هبت الله اخونزاده نه غواړي چې پاکستانی طالبان کنټرول کړي. پاکستان د حکومت مامورانو د شنبه په ورځ دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې تیر اونۍ د پېښور د ښار په یو جامع جماعت کې چې د پولیسو له قرارګاه سره څیرمه په یوې حساسې امنیتي سیمې کې موقعیت لري، د یوې مرګانۍ چاودنې له امله 101 کسان چې اکثریت یې د دغه ښار پولیسو ووژل شو او په لسګونو نور ټپیان شو. له اسلام آباد نه د امریکا غا خبریال په خپل رالیږلي ریپورت کې وایي لکم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ته رسیدلی دي، د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په وسلوالو حملو کې هم زیاتوالی راغلی. په عین وخت کې پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې له پولیسو سره په ډزو کې د پاکستانی طالبانو 2 قمندانان وژل شوي دي. د پولیسو سیمه ییز قمندان محمد علي ګنډاپور پرون د شنبه په ورځ د سلواغې په 15 خبریالانو ته وویل چې دغو دواړو قمندانانو د پولیسو د 50 افسرانو په وژلو کې لاس لره او هم د پولیسو د تالاشۍ پر پوستو باندې بریدونه کړي وو. د فرانس پریس خبری آژانس خبر ورکوي چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن د یکشنبه په ورځ د سلواغې په 14 د 9 کلونو په عمر د متحده عربي اماراتو د دوبۍ په ښار کې مړ شو. هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر هم په یوې اعلامیې کې د پرویز مشرف مړینه تایید کړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست سويستا د خپل سفر په ترڅ کې په جنیوا کې د مهاجرت روغتیا د نړیوال سازمان آیوش میر نورو مرسته کوونکو بنسټونو له استازو سره ملاقات کړی. ټامس ویست نن د یکشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو پالیسیو په اړه د دغو خیریه بنسټونو له استازو سره خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د هوایی پوځ جټ الوتکو د شنبه په ماښام یو اکتشافي بالون چې ګمان کیږي چین د جاسوسۍ لپاره فضا ته الوزولی و د جنوبي کارولاینا د ایالت له ساحل نه لرې وویشت او راوی غورځو. د رویټرز اژانس د خبر له مخې جمهور رئیس جو بایډن شخصا پوځ ته امر کړی و چې وی ولي. د یو تازه خبر له مخې چین د امریکا د دغه اقدام غندنه کړې. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د سلواغې په 15 له فرانسې، برېټانیې او جرمني سره یو ځای د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ایران د اټومي پروګرام په باب د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ریپورټ ته د تهران په ناکافي ځواب نیوکه کړې. د خبر تفصیل:
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه تهران ته خبرداری ورکړل شي د فورډو د یورانیمو د غنی کولو په بټۍ کې لمخکنی خبرتیا پرته په تجهیزاتو کې داسې بدلونونه راوستلی و چې کولای شي تر 80% پورې یورانیم غنی کړي. د فرانسې د خبری آژانس د خبر لمخې امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي د ایران ادعا وی چې دا کار په تیروتنه ترسره شوی به بنسټه دی او زیاته کړي ده چې موږ د ایران د اقداماتو په هکله قضاوت د نړیوال اټومي ادارې د بې پرې او هدفي راپورونو پر بنسټ کوو، نه د ایران د نیت او ارادې له مخې. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د نایجیریا د کارسینا ایالت امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو کلی باندې د داړه مارانو د حمله په وخت د محلي ملیشو لغړو سره په نښته کې 10 کسان وژل شوي دي. دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې شوې چې د فروری په 15مه د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات کیږي او پر هغه پر نفوسه افریقایي هیواد کې د بیا امنیتۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د یوکران جمهور رئیس اولودمار زیلنسکی وایي چې د هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد په ختیځ کې وضعیت کړکیچن شوی. روسي ځواکونو له سره په توغندو او راکټونو د ډونیسک، مایکولیف، چرنهیف، خارکیف او ژپورژیا د ښارونو په وشتلو پیل کړی. له بلې خوا د شنبې په سهار د تورې بحیرې په غاړه واقع د یوکران په ختیځ ښار اودیسا کې په یوه برېښنا کوټ کې د زیات فشار له امله اور ولګېدو. په دغه بندري ښار کې د تودوخې ټیټه درجه د شنبې په ورځ 2 درجې سانتي ګراد وه چې د یو اټکل له مخې به بله اونۍ منفي صفر ته راولویږي. په عین وخت کې اوکراین او روسي ځواکونو د شنبې په ورځ په خپل منځ کې په جنگ کې نیول شوي په لسګونو قیدیان تبادله کړل. د شنبې په مازیګر د امریکا د اوهایو په ایالت کې له پټلین نه د یو مالبردار اورګاډي د اوختلو له امله د اورګاډي په 500 ډبو کې یو غټ اور ولګېدو. چارواکو د دې پیښې نه وروسته د پنسلوانیا ایالت له سرحد سره څیرمه واقع له یوه نږدې کلي نه سم نمایي خلک له کورونو نه وویستل او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. د ختیځې افریقا د هیوادونو د سیمه ییز اقتصادي بلاک دولتي مشرانو د شنبې په ورځ د عالي غونډې په پای کې د کانګو په ختیځ کې په فوري ډول د اوربند اعلانول غوښتنه وکړه او د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو ژمنه وکړه. د فرانس فرس خبري آژانس د خبر له مخې اسرائیلي عسکرو د شنبې په ورځ په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یو فلسطیني ځوان وویشت او یې وژه. په عین وخت کې د جاروسلم پوسټ د انګلیزي ژبې ورځپاڼې د رپورټ له مخې د فلسطین د حماس سازمان په یوې بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړې د سوډان او اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د قائمېدو غندنه وکړه او د سوډان پر پوځي مشرانو غږ وکړ چې له اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکي اړیکو توافقنامه فسخه کړي. د ای پی اژانس وایي چې د هند پولیسو په شمالي ختیځې صوبې آسام کې له 2000 نه زیات سړي د 13 کلونو نه کم عمر نجونو د ودولو په تور نیولې دي او د عامې روغتیا وزارت وایي چې کابل د ښار په یو شخصي روغتون کې یوې امیدوارې مور چې د دې سبز اوسیدونکي دا 4 ماشومان وزیږول، 3 جنکۍ دي او یو هلک دی. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که ما حفیظ آصفی به همراهی همکارم سعید سلیمان آشنا گردانندگی میکنیم. موضوع مورد بحث امشب در حاشیه در گذشت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در رابطه با دیدگاه‌های او در قبال افغانستان و روابطش با طالبان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و جناب آقای شاه محمود میاخیل، سرپرست و معاون وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان هستند. پروفسور برنامه میگه کردو مهمان محترم روی خط داریم. آقای دانش سلام، با شما خوش آمدین. صدای مرا دارین؟ آقای دانش صدای مرا میشنوین؟ آقای دانش
سلام به شما همکارای تکنیکی و
میاخیل. تشکر از شما. جناب آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
ریکوردینگ پروگرام. به شما و جناب دانش و به همه شنونده های شما.
دواړو میلمنو ته خراغلاست او دانش صاحب او میاخیل صاحب ستړي مشي پروگرام ته او دا اوریدونکو نم هیله کوي چې موږ سره دې بحث کې اوسې وایوري. تاسو واوریدل چې زمونږ د بحث موضوع امداده چې د جنرال پرویز مشرف چې کله د وخت ورسېدو خصوصا په 2004 کې او 1999 نه ورسته چې د کلو نو د افغانستان په وضعیت کې او په دغه تروریزم ضد جنگ کې د لوی همکاري د امریکا د حکومت سره شروع کړله او پاکستان کې نو مارشال اعلان شوی و. ستاسو په نظر چون دغه وخت نه د پاکستان او خصوصا د جنرال مشرف دغه پالیسی او سیاست د افغانستان په اړه او بیا په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره څه ډول او ولې نتیجه یې ورن کړل؟ میا خپل صاحب کاول تاسو نظر راکې بیا به د دانش صاحب نظر واخلو.
سلام دې ورته چې یو ځل بیا اول خدای چې د پاکستان پالیسی د افغانستان په متعلق او د کشمیر مسله دا د مشرف نه مخکې د مشرف په وخت کې او تر وسه پورې په دې کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا ستراتیژیک اوم پالیسی چې دی دا هماغه تعقیبوي، البته شیوه او نوعیت وخت وخت سره فرق کوي. نو په دې اساس باندې پاکستان په پالیسۍ کې یعنی کوم تغییر نه مخکې موجود و، نه د مشرف په وخت کې او نه اوس موجود دی. او دی دا تعقیبوي چې افغانستان په چوکاټ کې په خاصه توګه باندې دی غواړي چې هغه د پنځمې صوبې خوبونه ګوري او فکر کوي چې د افغانستان ټول خارجي پالیسي او نظامي پالیسي باید د اسلام آباد لارې که دنیا یې مطرح کوي او که نور څوک یې مطرح کوي باید هغې بدلارې وي. نو دوی ورته دوام ورکړی دی، البته شکلونه او نوعیت وخت او زمان سره فرق کوي. کله چې د پاکستان کې یو خبره دا ده چې په نظامیانو کې چې کله هغه یو مشر پالیسي کار ونکړي نو بیا دې هغې کې یو تغییر راولي، د نوي شعارونو سره راځي او په دې حساب باندې دنیا په یو شکل نه یو شکل استفاده کوي. اما پالیسۍ کې بیا په ستراتیژیک اون پالیسۍ کې کوم تغییر نه راځي. هماغه
زه به علتونه وروسته واورم خو دانش صاحب نظر ما اخلو. مهرباني دانش صاحب.
بیا هم سلامون بر تمام شنونده ها و همکارای تخنیکی. پرویز مشرف یکی از جنرال های سابقه دار اردوی پاکستان بوده که در جنگ های مختلفی که بین هند و پاکستان شده بود شرکت داشته و یکی از افراد تاثیرگذار در اردو و صاحب نفوذ بسیار زیادی بود و نفوذش وقتی هم ثابت شد که در هوا تانیس یک کودتای سازماندهی بکنه و در عین زمان نواز شریف را در خانه محاصره کنه و خانه نشین کنه. اما یکی از دیکتاتورها و جنرالای بسیار ظالم دوران پاکستان هم هست که مثل ایوب و ضیاءالحق و ازی رسمی
آقای دانش این موقعیت خود اگر تغییر بتین صدای شما شکسته با گوش ما میرسه.
مردم پاکستان و سیاسیون پاکستان به این نظر که وضعیت فعلی هم که پاکستان به او روبروست از سیاست های غلط مشرف در قبال منطقه بوده. پرویز مشرف یکی از کسایی بود که در افغانستان هرگز حکومت مردمی و حکومت انتخابی را نمیخواستند و یکی از طراحان اصلی تضعیف حکومت افغانستان در طول 20 ساله که به آمدن ناتو و از بین رفتن امارات اسلامی طالبا بودن همیشه نقش منفی را در قبال افغانستان بازی میکرد. با دادن اطلاعات نادرست به پاکستان بر امریکایی و تغییر اذهان و احیای دوباره طالبان در افغانستان نقش پرویز مشرف بسیار برازنده بوده و به این خاطر هم و حتی در مورد پاکستان هم شما شاهد بودین که به جرم خیانت و نقض قانون اساسی محکوم به اعدام شد و به امارات گریخت که جای مفسدترین رئیس جمهورای دنیا در اونجا.
بله تشکر آقای دانش. یک مسئله رو میخواستم شما بپرسم و اونمی که پس از حمله تروریستی 11 ماه سپتامبر و تهاجم ایالات متحده و متحدین به افغانستان، مشرف به جنگ امریکا علیه تروریست پیوست و از این در حال است که حکومت طالبان از هم فرو پاشید، حکومتی که پاکستان او را به رسمیت میشناخت، یعنی اساس یک بازی دوگانه آغاز شد. چی فکر میکنید که آیا در این زمان هنوز امریکا از هویت اصلی پاکستان آگاه نبود؟
ببینین خب صحیح، ما شما این تاریخ زنده را به یاد داریم و در کتابی که پرویز مشرف نوشته کرده در اونجا به صراحت تذکر داده بود که ما هیچ چاره دیگه را نداشتیم. با وصف این که طالبا رابطه بسیار نزدیک را با پاکستان داشتن و پروژه او وقت طالبا هم بر اساس خواستهایی که جان کرنل امام با اینا داشتن این پروژه را طرح‌ریزی کرده بود، پرویز مشرف به سیاسیون پاکستان می گفتن که اگر ما به امریکا پایگاه نمی دادیم و اجازه حمله از طریق خاک خود نمی دادیم، این چانس را امریکایی ها به هندوها می دادن. بنابراین هندوستان نقش بسیار کلیدی را در قضیه افغانستان می گرفت. به این لحاظ خود یکی از سیاستمدارای موفقی که در قبال سیاست امریکا در افغانستان می دانم، برخلاف از این که با مصابه یک کسی که نه به تعهد خود نه به سیاست و نه با دوستی خود وفادار نبودن، یعنی با طالبا نزدیکترین رابطه ای را داشتن ولی سران طالبا را مثل سلام ضعیف و خیرخواه و اینا را از اسلام آباد تسلیم چی کردن؟ امریکایی ها کردن که از اونجا مستقیم اینا را به گوانتانامو انتقال دادن. وقت طالبا از اینا پرسیدن که ما مسلمان، شما مسلمان، چطور یک مسلمان را شما به یک کافر میسپارین؟ در اون زمان مشرف برش میگفت که برای ما منافع پاکستان مهم است، بر ما اسلام، دین، ایگفا وسیله هستند که متاسفانه تا امروز هم مردم افغانستان ایرا درک نمی کنند که دین و اسلام بر پاکستانیا وسیله است بخاطر رسیدن به اهدافشان. از این وسیله استفاده کردند که اسلام در خطر است، دین در خطر است، ولی موقعی رسید که بر امریکایی ها اجازه دادن که کشور اسلامی که خود ناساخته بودن او را از بین ببرن. به این لحاظ از سیاست‌های غلط مشرف باید فعلا درس گرفته شود که بعد بار دیگه باز هم در عین وضعیت فعلا ما قرار داریم در آستانه سقوط و انفجارات کاخهای تجارتی امریکا. امروز رابطه طالبا با امریکایی‌ها و کشورهای غربی در عین نقطه قرار دارن، یعنی به هیچ نورم طالبا تن نمیدن و در
امیت وضعیت فعلا هم ما قرار داریم. تشکر آقای دانش.
مننه دانش صاحب، دستاسو د خبرو په تداوم غواړم. زه خپله یو تجربه اس یاد کم، په 2015 کال کې جون میاش کې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره زه د یو مطبوعاتي ټیم په چوکاټ کې اسلام آباد ته لاړلو او پرویز مشرف واکمنو په یو لوی کانفرنس وخت کې ما ترې پوښتنه وکړه مستقیما چې ډیر راپورونه داسې رسیږي چې د افغانستان د جمهوریت په ضد د پاکستان په ځینې سیمو کې تحرکات شروع شوي دي او امکان لري چې طالبان یا بل څوک د جنگ لپاره شدت پیدا کړي. تاسې چون همکاري لري په د جنگ سره او د توریزم د جنگ کې څه کومک کولای شي؟ دغه وخت کې زما جواب ما ته جواب دارا کوچې وي درې لارې مونږ نظامی جوړې کړې دي. په هغه کې اول دا ده چې مونږ پیشنهاد کوو هر څوک چې د افغانستان طالبان دي دوی باید ځانونه پیدا راښکاره کړي او سوله وکړي او لاړ شي د نظام سره دې شریک شي او خپل وطن ته دستان شي. دویم خلک چې دي هغه باید دلته کې اوسیږي، پناه اخلي او جنگ نه کوي، کولای شي چې پناهنده په صفت اوسیږي تر څو چې دوی لپاره د ژوند کولو زمینه مساعده شي. او درېم هغه کسان چې وایي که غواړي وجنګیږي نو مونږ یې وژنو، حملې پرې کوو او دلته یې ختموو. د دې ځینه اوس ښکاري چې د دې ټولو مصارفو سره سره چې دوی دا پیسې د امریکانو د غرب نه واخیستلې او نور کومکونه یې واخیستل چې تروریزم ضد دوی جنګیږي، هغه ټول اسې عباس لاړل. ځکه چې ښکاري چې دا ستاسو د وینا مطابق چې ډلې ډېرې شولې، حملې ډېرې شولې، جنګونو شدت پیدا کړو، مهاجرتونه ډېر شولو، دغه ولید سی وشلو میاخیل سب که تاسو خپل تجربه شریکه کی تاسو په نظر د دې دومره جنگونو او امکاناتو سره سره چالت واخصل شو د مشرف حکومت خصوصا به تر هغه وروسته د پاکستان پوزیانو مګر بیا هم د نن پی خور کیم تیر هفته انتحاری حمله وشو نامنی زیات د مختلف ډلې د سی قدرتمن ښکاری دا ولی
اول ما مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان د افغانستان په متعلق نه د پاکستان د پوز پالیسۍ کې دا پنځه څلوېښت کاله چې زه یعنی عیني شاهد یم او مختلف وظایفو کې یعنی موږ دا تعقیب کړی دي هیڅ نوی تغییر نه دی راغلی کله چې ضیاءالحق پاکستان کې ووژل شو نو زما د حکمتیار سره مصاحبه و په هغه وخت کې چې امریکاغه سره ما کار کوو نو ما ویل چې ستاسې نظر څه دی د ضیاءالحق پالیسي د پاکستان کې به څه تغییر راشي هغه وخت کې مجاهدینو سره نو دا هغه خبره هغه وخت دا و چې هر څوک چې راځي هغه مجبور دی چې د پاکستان د منافعونو دفاع وکړي او د پاکستان منافع په دې کې دي چې د مجاهدینو دفاع وکړي نو په دې خاطر باندې د پاکستان په پالیسۍ کې کوم تغییر زه نه ګورم چې وخت زمان سره دی هغه تغییرې دي شبکې فرعات پالیسۍ هم دار چې په افغانستان کې دی او باید کنټرول ملګري نفوذ ملګري او حتی چې کیږي باید اسلام آباد د لارې وشي ستا چې په یاد دي کله چې مشرف په قدرت کې وو نو اخره کې دې همدا خبره کوله چې کرزی د سولې مخالف دی کرزی چې موجود دی د افغانستان کې مشکل نه حل کیږي نو بالاخره کرزی لرې شو مګر بیا چې کله ډاکټر اشرف غنی راغی د باجوا په قدرت کې وو باجوا ان خبره کوله لکه مشرف شي کوله اخره کې تر څو چې غلی په افغانستان کې نو سولې په افغانستان کې نه راځي
نو او بخې چې پښتنې نه لري لاړ نه شو نو دا نامنی تومره د نتیجه خو یې د سرکاري چې لري د پاکستان په ګټه نه ده یعنی د یو پاکستان د ولس په ګټه نه ده چې
موتا د څه فکر کوو د وسم په دې اړه د دې چې هغه کنټرول کرایسس چې کوم دی ان هغه کنټرول بحران یو ایجاده دی د هغه مدیریت کې او په دې باره کې خپل هغه پالیسی وړي چې تقوی کی نو زه فکر کوم چې تاسو ښه پاکستان کې پولیسو کومه مظاهره ولیدله یا نور کسان چې کوم یو دي ټول په دې عقیده دي چې د دې تر شا یعنی پوز د دې هغه وسم په کنټرول کې دی او کنټرول کرایسس دی جوړی او چې پاکستان داخلي وضعیت هم سیاسي خنډ اقتصادي هم خنډ نو دا سی یو کرایسیس ایجاد دی او دنیا ته خی چې موږ د ټوریزم قرباني یو دا اوله مثلا د همیشه د مشرف هم دا خبره کوله چې موږ د ټوریزم قرباني یو او موږ زره کسان د لاس اور کړی دی او مالی تاوان رسیدلی دی اما موږ تاسو به ولیدل چې موږ د بن لادن ته دی او په اسلام آباد کې دی ور کړو مولا محمد عمر په پاکستان کې مشهور مولا منصور په پاکستان کې دغه شو ملا برادر په کراچي کې ونیول شو هم دا سينو مشان یعنی ټول د دې وزیر کړي او همدارنګه د نورو منطقوي ګروپونو چې کوم یو دي حتی د پنګرار کې هم نو دا دارش د کوم یو دا هم دی او یعنی تربیه کول او وسم کوشش کوي چې باجرا فور نشته چې دی و دای شو نور ډلې تقویې کوي چې په افغانستان کې یو کرایسس موجود وي او د مدیریت وکي او د منطقوي هوادونو د دنیا نه پاندې بارمنه امکانات الله سکی نو پاکت کې ځان مظلوم معرفي کې یعنی دی د ټوریزم قرباني دی خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې زما خپل دغه دارې چې دی اوسه پورې دغه د کنټرول کرایسس منیجمنت د یو پلاس کې دی دا چې د پاینده کې سره کم کیږي او په وګړو وخت کې څومره نقص کوي هغه جدا مسله ده خو تر اوسه پورې دا کرایسس کوم یو دی په پاکستان کې او هم په افغانستان کې ان طالبان پاکستان فکر کوي چې دا د یو په کنټرول کې دی یو بل مهمه مسله چې دا پاکستان کې په داخل د پوز کې کودتا هم ده شوی یعنی پوز د ماغه ته د دې شکل باندې مخکې تله ده او هغه مشرتابه بدله شوې ده مخکې دانشته مې اشاره وکړه چې فرض مشرف هوا کې اما پوز دا تسلیم ونی و چې ځکه چې نواز شریف وخته چې یو بل جنرال چې د دې نه په دغه کې چیت هغه رامخ کیږي اما پوز دا ونه منله او مشارک تعین کړ نو پوزي سیستم چې دی کوم یو دی الته کوټه تاګانې په کې نشته ما غا سیستم روان دی او د دې د ټول دغه بحران او کنټرول منیجمنت د دې په لاس کې دی او دې کریفتي
تشکر از جناب آقای میاخیل. آقای دانش، سیاستی که خب از پاکستان قبلا هم بوده و اما سیاستی که شما بهش اشاره کردین که تانوز هم ادامه داره که اساسش و نوع مشرف گذاشت، چقدر نتیجه منفی داشته؟ غیر از نتیجه منفی چی دستاوردهای برای پاکستان داشته؟ آیا آنچه اونا طرح کرده بودن و پیش بینی کرده بودن به نتیجه رسید؟ آیا اونا از عواقب آنچه امروز در پاکستان اتفاق می افته آگاه نبودن و پیش بینی نکرده بودن به نظر شما؟
برای یک چیزی که بسیار ویداست ایست که سیاستگران ملکی پاکستان از ابتدای امر هم متوجه این مسئله همیشه، حکومت ملکی پاکستان با حکومت افغانستان همیشه میخواد رابطه دوستانه ای را داشت باشد، بخاطر که ببینین وقتی که رابطه تیره میشد بسیار اضرار اقتصادی بسیار زیاد میشد، مثلا مرزا بسته میشد و اینا، پاکستان از نظر اقتصادی به عمیق قدره که افغانستان ضربه میدید، معادلش پاکستان ضربه میدید، تجارایش به قطع رابطهش به کشورهای آسیای میانه، که اینا همه دستخوش سیاستهای غلط ایسای پاکستان و فوج پاکستان بود. از آن جایی که سیاست خارجی پاکستان در دست فوج و ایسای بوده، بحرانی که امروز در پاکستان به وجود آمده که خود هم انفجار میدن و خود را هم میکشن، خود را بدبخت میکنه، به خاطر که صرف توجه کشورهای غربی را به خود جذب کنه که ما قربانی تروریسم هستم. اینا سیاست های غلطی که پاکستانی ها در طول 43 سال در افغانستان بازی کردن. شما ببینید هندوستان عادل قیاس در پالی پاکستان در موضوع افغانستان همیشه انوال بود، دخیل بود، همیشه در قضایا بود، ولی هندوستان به قوتش افزوده شد، به دوستیش افزوده شد، انظار عمومی ذهنیت‌های مردم افغانستان در قبال هندوستان بسیار حسن نیت در نسبت به مردم هند، ولی انزجارش در مورد پاکستان بسیار زیاد است. شما ببینین یک نیرویی که طالبان تمام مردم میگه دست نشانده پاکستان است، رهبریش ISI میکنن، ولی امروز بسیاری از تنش‌های به مرزی ساختگی نیست، هر کسی که به این عقیده هستن برای از درون تحقیق بکنین در اونجا، یعنی یک نوع عقده دارن در مقابل حکومت پاکستان. به جواب سوال اساسی شما که پاکستان در سیاست دوگانه خود کی تو فکر میکرد یک پشتیبان بسیار قوی اقتصادی غرب را دارد و در طول تاریخ پروژه های غرب را در افغانستان پیاده میکنه که پروژه مجاهدین، پروژه طالبا و امثالش، هیچ وقت غرب اینا را در میدان نخواهد مان. ولی فعلا که به حال آمادن که از نظر اقتصادی آنقدر غرق هستن که هیچ راه نجات را نمیبینن. شما دیدین که دیروز اعلان کرد ذخایر بانکیش کمتر از 3 میلیارد هستن، یعنی آخرین نفس های اقتصادی خود پاکستان میکشه. از نظر ثبات سیاسی شما میبینین که توان برگزاری انتخابات را نمیتونن اعلان بکنن. تی تی پی، قدرت تی تی پی را شما ببینین که امنیت پاکستان را چطور به چالش کشانده که فردا یا پس فردا آیت میره به قندار که فلای بطلا را وادار به این بکنه که اینا را به تی تی پی بشانه و در مذاکرات، یعنی یک حکومتی که 43 سال ما در جنگ، اینا از امکانات ما، از تسلیحات ما، از کمکای کشورهای غربی ما به دست دوم استفاده میکردم، اینا دست اول، امروز در وضعیت قرار داره که به یک گروپ تروریستی تی تی پی نمیتونه مقابله بکنه. این دلالت بر سیاستای غلطش میکنن و امو وقت هم اگر متوجه باشین پاکستانیا به این نظر بودن که مشرف سیاست غلط را بازی کردن، حتی مشرف را حکم اعدام را برای صادر کردن. شما وانمو خواجه آصف وزیر خارجه وقتش، شما دیدین که او میگو که عامل تمام وضعیت فعلی پاکستان که ما در این بحران هستیم، عاملش پرویز مشرف هستن و جنرالای برجسته پاکستان هستن، یعنی تمام حکومت متوجه است که از اینکه برد داشته باشد باختش بیشتر بود.
تشکر. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که همچنان روی خط باشند. به اجازه شما آقای آشنا، برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنویم و بعدا بحث خود دنبال میکنیم. سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سفرش به سوئیس با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان صحی جهان و برخی از نهادهای دیگر امداد رسان دیدار کرده و گفته است که سیاست‌های طالبان ارسال کمک‌ها را به شهروندان این کشور تضعیف می‌کند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
تامس وست روز یکشنبه 5 فوریه در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که در این دیدارها در مورد سیاست‌های اخیر طالبان در افغانستان بحث و گفتگو کرده و به گفته وی آنان به این نتیجه رسیدند که این سیاست‌ها روند کمک رسانی میلیون‌ها نفر در این کشور را تهدید میکند. در تازه ترین مورد دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته است که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است، طوری که 17 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی ها مواجه اند. با گفته ملل متحد در سال روان میلادی 28.3 میلیون نفر، 2/3 جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت، چون این کشور 3 سال متوالی خشکسالی و 2 سال رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان همچنان گفته است که نمایندگی سیاسی ایالات متحده در شهر ژنو با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای این کشور، در ارتباط است.
ادامه خبرها. کرن دکر شارژ دافر امریکا برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های اخیر وزارت خارجه امریکا در صدور ویزا برای برخی از رهبران طالبان گفت که طالبان برای بهبود سکتور بانکی کار انجام نمی‌دهند، اما برای منع دختران از آموزش و منع زنان از کار در مؤسسات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هر کار انجام می‌دهند. خانم دیگر امروز یک شنبه در توییتر خود نوشته است: من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می سازد. خانم دیگر پیش از این نیز چنین اظهارات داشته است، هرچند به گونه مشخص از کسی نام نگرفته، اما ملاحبت الله رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس وی اعلام می شود در کندهار حضور دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام ها روز یک شنبه گفتند که جنرال پرویز مشرف که قدرت را در یک کودتای بدون خونریزی به دست گرفت و بعدن پاکستان را که تمایل برای کمک به جنگ ایالات متحده در افغانستان علیه طالبان داشت رهبری کرد، درگذشت. او 79 سال عمر داشت. مشرف که یک کماندوی سابق نیروهای خاص بود، از طریق آخرین کودتای نظامی رئیس جمهور شد. جنرال پرویز مشرف در سال 1999 در یک کودتای نظامی قدرت را از نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، به دست گرفت. مشرف در آن زمان لیدرستیز اردوی پاکستان بود و نواز شریف می‌خواست او را برکنار کند. مشرف بیش از 7 بر پاکستان حکومت کرد و 3 از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم بدر برد. این دیکتاتور نظامی پیشین از طریق همه‌پرسی در سال 2002 برای مدت 5 به ریاست جمهوری پاکستان رسید، اما به وعده خود مبنی بر ترک قدرت به عنوان لیدرستیز اردو عمل نکرد و تا سال 2007 نیز در این سمت بود. مشرف بعد از زندگی خود را در تبعید خودخواسته در دبی گذراند تا از اتهامات جنایی در برابرش علی‌رغم تلاش برای بازگشت سیاسی در سال 2012 جلوگیری کند. پس از حمله مرگبار بر مسجد در شهر پشاور پاکستان، مقام‌های پاکستان می‌گویند که از طالبان در افغانستان و مقام‌های ایران می‌خواهند تا اجازه ندهند که از قلمرو آنان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. یک مقام ارشد حکومت خیبر پختونخوا با خودداری از افشای نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آنان میخواهند با ملاحبت الله رهبر طالبان در مورد این موضوع صحبت کنند. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آن کشور دیدن خواهد کرد. مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند در گفتگوی تلویزیونی گفت که رئیس جمهور بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به پولند سفر خواهد کرد. با گفته وی، با اساس توافق با آمریکا زمان این سفر در وقت مناسب اعلام خواهد شد، اما افزود که این سفر به زودی صورت خواهد گرفت. او گفته است که حمایت ایالات متحده آمریکا از امنیت پولند خیلی مهم است. ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در یک صحبت تلفنی روی اهمیت تسریع کمک‌های جامعه بین المللی به اوکراین توافق کردند. بر اساس اعلامیه دفتر صدراعظم بریتانیا، ریشی سوناک گفته که تمرکز او بر آن است تا تجهیزات نظامی دفاعی این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به خط مقدم جبهه در اوکراین برسد. و کشور چلی روز شنبه در حالی که کارکنان اطفائیه برای مهار کردن ده‌ها آتش‌سوزی شدید جنگل‌ها تلاش می‌کردند که در اثر آن کم از کم 22 نفر جان دادند، وضعیت اضطراری را در این کشور تمدید کرد. حکومت چلی در منطقه لا آروکانیا واقع در جنوب منطقه مرکزی که قبلا حالت اضطراری در آنجا صادر شده بود، وضعیت فاجعه‌بار را اعلام کرد. این اقدام امکان همکاری بیشتر را با اردو فراهم می‌کند. با گفته وزیر داخله چلی، کم از کم 22 تن در ارتباط با آتش‌سوزی‌ها جان داده و 554 تن دیگر مجروح شدند که حال 16 تن آنها وخیم گزارش شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
بیا مستری مشی منګه د سپینی خبرې یارو کراست پرونه کې زه سید سلیمان آشنا او زما همکار آصف سیف سره په سټوډیو کې دي. د ټولو اوریدونکو نه مننه چې موږ ته اوسه پوری غوږ نیولای او میلمانو نه مننه. میاخیل صاحب، یو پښتنه زما تر کوم دانش صاحب به ورسره تبصره خپلو کې هغه یو موضوع یاد کړل چې د ټي ټي پی مثلا د قدرت او ځواک چې کولای شي د پاکستان پوزوننګ یو دومره لوی حمله وکړي. اما یو موضوع بل ده چې د پاکستان چارواکي یو لوی اعداد کوي چې غرب په ځینو مسایلو کې مثلا د پاکستان سره جفا کوي. او مثلا د پاکستان صدر اعظم پخوانی صدر اعظم عمران خان په کله چې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه تراغله نو دلته مطبوعاتو ته ویل چې امریکا پاتیایم لسیزه کې مونږ ته پیسې راکړي یا لویدیز په مجموع کې چې تاسو په افغانستان کې جهاد د پاره خلق وروزی. اول ته شوروي راغله د چاغوی ته ماتې ورکړي. نو موږ دا کارو کو چیرته چې د دنیا مجاهدینو په نامه باندې سخت دریزه خلق او کاربو قبول ټول راغله پاکستان ته. کله چې شوروي ماته خوړله دا خلک هم دلته پاتې شو. بیرته وي موږ سای کومک کو پیسې راکړي چې اوس دا دوی ووژنې دوی تورستان دي. وي موږ څنګه دوی قانی کو چې دوی تورستي چې پرون دوی د جهاد اتلانو. نو دا یو پښتنه ده چې څوک په نظر واخلي چې آیا دا ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یا د افغانستان طالبان چې اوس واکمن دي یا نور هغه جهادي ډلې او مذهبي ډلې چې په پاکستان کې ډېرې زیاتې دي او کشمیر او نورو ځایونو کې فعالیت خي، فکر کوي دا ټول یو اشتباه یا سهو ده چې دوی ته پاتې ده په میراث کې کنه؟ دا رښتیا ستاسو په وینا چې د یو ستراتیژیک عمق لپاره د دوی نه استفاده کوي؟ میخیل صاحب،
نګورې کله چې د مجاهدینو د غرضونو جن په وخت کې د غرب او د امریکې ټول پالیسي د دغه د لارې وه، یعنې د پاکستان د لارې تجهیزونه. او پاکستانیانو تاسې څه ټول اسناد ونیولی ورته ویلي چې تاسې مجاهدینو سره موږ کومک کوو خو دا به زموږ د لارې وي، ځکه پاکستان غوښته چې تاسو وګورئ د داوود خان کله چې د اخوانیانو ګروپونه پاکستان ته لاړل د هغې نه مخکې پاکستان په افغانستان کې نفوذ نه شو دا کولی، بلکې افغانستان د لرې خوا پښتانه یعنې د افغانستان ته زیاته توجه کوله. نو د دغه نه وروسته دې غوښتي چې خپل نفوذ اضافه کړي په افغانستان کې. نو امریکا چې څه تدبیر کړی دی د مجاهدینو په وخت کې او حتی د طالبان په وخت کې دا د پاکستان د لارې کړی دی. نو په دې خاطر باندې پاکستان په دغه ټوله پالیسۍ کې دخیلو تدبیر کوونکی و او ډیزاین کوونکی و. البته غرب یا امریکا هر څوک یو جدا اهداف لري. هغه وخت دې یو اهداف هم دا و چې یو کتاب دی په نامه د څلورمه جهانی جګړه، هلته دی دغه اپریشن مسکیټو یعنی هغه اورکوټي عملیات شروع کړل د شوروي اتحاد په مقابل کې. او دا د غرب لپاره یعنی مهمه وه چې روسیا شوروي اتحاد په افغانستان کې ښکیل کړي او دا جنگ دوام پیدا کړي. نو دې لپاره دا مهمه وه. خو پاکستان د امریکا ملاتړی و او د افغانستان د مسلې په خاطر باندې تشویلي پاکستان اتمی قوت شو. افغانستان په پاکستان باندې ډېر محدودیتونه مخکې موجود وو، اما کله چې شوروي اتحاد یرغل راغی نو بیا پاکستان سره کومکونه زیات شول، او دا څلوېښت کاله د همدغه کومکونه پاکستان ډېره فایده وچت کړه. او د ناتو په وخت کې فرضاً د یو لکو لس زره عسکر چې په افغانستان کې وو، د دې یوه غټه سپلای یعنی اکمالات چې کېدل هغه د پاکستان د لارې کېدل، او پاکستان دې کې بلیونونو بلیونو ډالر ګټه یې ترلاسه کوله. نو په دې خاطر باندې د دغه کنټرول جنگ یا بحران ایجاد مدیریت تر اوسه پورې پاکستان کې نه په لاس کې دی. البته په هر وخت کې همدغسې ویل کېږي چې نه پاکستان ته به دا ضرر ورسي او دا به وي هغه به وي. تاسې وګورئ پېښور څومره مخکې لاړو، همدارنګه اسلام آباد نه نیولې تر کراچۍ پورې، یعنې پاکستان ډېر انکشاف وکړ په دغه کمی کې. دا چې ویل چې ټي ټي پي ټي ټي پي اول دا دی چې ټي ټي پي یو ګروپ نه دی، د دې د کنټرول منیجمنت هغه مدیریت په همدې کې دی چې په هر ګروپ کې څو ډلې نورې جوړې کړي. اسې دا چې ټي ټي پی هغه څه کول بهادر او دامو د پاکستان طرفداري، یعنی ښه ټي ټي پی او خراب ټي ټي پی، ښه طالبان او خراب طالبان، همدارنګ ښه داعش او خراب داعش، د ټول هغه شیان دي چې دیو د هر یو هغه ګروپ لپاره یو بل چک ان بیلانس ګروپونه جوړي. که چیرې هغه د کنټرول نه وځي نو بیا هغه کولی شي هغه سرکوب کړي. یعنې مسله په طالبانو کې هم درلودله، په مجاهدینو کې هم درلودله، او هلته نور دي او بیا نور ګروپونه لري منظم چې هغه فقط لکه دوی وجود جز دي. په تو مثال لشکرې طیبه هغه یو ډېر منظم د پوز شکل باندې تشکیلات لري، او پاکستان هغه حمایه کوي، او کله چې فشار راځي بیا هغې نه استفاده کوي. د افغانستان د جمهوریت په سقوط کې هغې نه استفاده کړې وه. یو مرکز د دوی ورغړکي کې وو، د تورخم سره نږدې د هلته دې درلوده چې بیا یو وخت کې موږ هغه له منځه دې وړل. خو په هر صورت باندې نو زه فکر کوم چې یعنې پاکستان اوس هم دغه کنټرول کرایسس د دوی په مبلغ، دا زما نظر دی. البته
خو شم تاسو دا ویلې، تاسو څه فکر کوئ چې دا بیخي کنټرول بحران دی او د پاکستان د پوز په اختیار کې دی، او هر جنرال که واکمنی که نه خو کوم اختیار په کې دی نه لري چې یعنی تغییر راوړي او پالیسی بدله کړي؟
تر اوسه پورې خو دغه پنځه کالو کې همدا ثابته شوې ده. همدا خبره غلط هم کولای چې یعنی وی آر ویلنګ کنه بٹ ناٹ کیپیبل، یعنی موږ دغه لرو
ظرفیت
نه لرو. ظرفیت نه لرو موږ سره کومک وکړي چې موږ د په مقابل کې وجنګیږو سره. نو زه په دې عقیده یم چې کنټرول بحران مدیریت دریو په لاس کې دی تر اوسه پورې.
تشکر جناب آقای میاخیل. نظر آقای دانش در این مورد میگرفتیم؟
ببینین، ما تا اندازه به نظر میاخیل صاحب موافق هستم، اما یک چیز دیگر را در نظر داشته باشین که وضعیت فعلی به او اندازه ای که ما فکر میکنیم که زیر کنترل فوج و ایسای پاکستان است نیست. تی تی پی امروز با الگوبرداری از امارت اسلامی اینن میخواه که شکل حکومت را در پاکستان باید تشکیل بده. یعنی ای که اگر قبل از پیروزی امارت با وقتی تی تی پی وارد مذاکرات می شد به چند کرسی اکتفا می کردن، ولی فعلا نظام و قانون اساسی پاکستان از طرف تی تی پی زیر سوال رفته. قسمی که ملای بطلا این موضوع را گفته بود و بارها هم بعضی از رهبرهای تی تی پی میگه که قوانین پاکستان غیر اسلامی است و این قوانین است که بر ما از انگلیس به میراث مانده. یک چیز دیگه ما میخوایم اشاره بکنم که ایالات متحده امریکا هم در اوائل بنابر راهنمایی های پاکستان غلط فکر کرده بودن. اونایی تا فکر کرده بودن که امارت اسلامی عین نقش جمهوریتی که اینا در افغانستان ساخته بر از اینا ایفا میکنن، یعنی یکی یک متحدی در از مدت میمانه، البته به یک مصرف کمتر. میاخیسا میفهم زمانی که ناتو بود فکر کنم که روزانه اضافه تر از 200 میلیون پول در اونجا مصرف میشد و اضافه تر از 2 تریلیون دلار. این مصرف خود آوردن به هفته به 40 میلیون دلار، ولی بیتا فکر کردن که این خواست های از اینا میتونه در منطقه پیاده شود. فعلا امریکایی ها میفهمند که نه، ولی سخت اشتباه نگاه کردن، متوجه شدن که اینجا یک مثلث به بنیادگرایی در حالت شکل گرفتن است. یک طرف مثلثش ایران است که به شدت جنبش های آزادی خواهانه سرکوب میکنه، از طرف دیگه امارت اسلامی و اونجا هم تی تی پی است. و به این همکاری های امارت اسلامی تی تی پی میتونه که بسیار در مدت کوتاه ساحه نفوذش بسیار زیاد شود، چون مواد خام بسیار زیاد داره، به هزارها مدرسه در اونجا هست. فعلا کشورهای منطقه هم متوجه این ریسک شدن، مثلا هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشورهای عراق و سوریه، که اگر این مثلث تکمیل شود، یعنی با سقوط حکومت پاکستان و پیروزی تی تی پی، بنیادگرایی در اینجا شکل میگیره. او زمان باز خلافت های اعلان خواهد شد که به کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و این طرف ها یا امارات ها اعلان خواهد شد که به او طرف هم سر نشهد خواهد کرد، او طرف هم نفوذ خواهد کرد. شما میفهمین که حکومت های ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان حکومت های مردمی نیستن، به خاطر که انتخابات شکل نمایشی را در سالهای سال بر خود قوانین را تر میکنن، در اونجا حکومت میکنن. آزل قیاس مخالفین حکومت چین هم چندان در زیر فشار هستن، به خاطر که یوغیرهای چین را هیچ اجازه فعالیت را نمیده و حتی هیچ سهیم نیستن. این ستم هایی که در این مملکت ها وجود دارن با فراهم شدن همچون زمینه های میکنه جنبش های اسلامی بسیار اوج بگیره، که در اون صورتش باز مهار کردنش بر امریکا و روسیه و تمام کشورها مهار.
جناب آقای دانش، گفت شما را قطع میکنم، اما در چنین یک حالتی رقمی که شما فرمودین چنین یک احتمال با وجود بیایه، آیا ایالات متحده و متحدین که مشغول بررسی و نظارت اوضاع هستند، آیا خواهند گذاشت که چنین یک سناریوی شکل بگیره؟
ببینین، از اوضاع چنین معلوم میشن که در قدم اول پاکستان از این وضعیت باقی نمیمانند، یعنی پاکستان با یک تغییراتی که حتی احتمال از این که امریکایی ها برش بگوید که سلاح هسته‌ای شما در حقیقت تهدیدی است که در دست تروریستان هست، احتمالاتی از این که با یک منطقه سیومی انتقال پیدا بکنند. یعنی پاکستان از تسلیحات هسته‌ای خالی سلاح خواهد شد، که در اون زمان چون فعلا امریکایی هم شک کردن سر پاکستان که تمام گزارشات و پروژه هایش دروغی بوده. یک چیزی که اصفی صاحب بر شما بگویم که مردم افغانستان و یک تعداد کسایی تو فکر میکنن که امریکا آنقدر سیاست های دقیق را دارن که بیخی دیگه 10 سال پیشتر را و 20 سال پیشتر پیش بینی میکنن. میاخیل صاحب یکی از سیاستمدارای افغانستان و در حکومت بودن، شما باور بکنین همی شناخت انگلیس ها و از امریکای ها از همی جنگ افغان و انگلیس در مورد افغانستان بود که افغانستان قبایل هست و یه دقم و یه دقم جزا هست، یعنی مطالعاتی دقیق را فعلا امریکای ها به این نقطه پی بردن که همچون سناریوی در راه است. به این خاطر شما دیدین که وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که دیگه تعامل با طالبان گزینه سر میز ما نیست و ما نمیتونیم این گزینه را در اینجا سرش کار بکنیم، یعنی به این معنی که در تقابل است. از طرف دیگه شما میفهمین که زمیر کابلوف یک کنفرانس از دبیران شورای امنیت کشورها را دعوت میکنن که چند و چند همچون حرکات را مورد بررسی و ارزیابی قرار میده که در آینده این وضعیت به کجا انکشاف پیدا میکنه و چطور مثلا امروز طالبا به هیچ نوع خواست جامعه جهانی تن نمیدن.
تشکر جناب آقای دانش.
مننه دانش صاحب. میاخیل صاحب، یو بلا پختنه، چون تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان دیر یاد شو، او خصوصا همدا هفته چې دغه خونړی برید په پیښور کې وکړو، ډیر نړیوال عکس العملونه لري او پاکستان پوځ هم ډیر جدي اقدامات وایي چې موږ نیولي دي او تدابیر هم نیولي چې دوی به دوی په ضد به اقدام کوي. پوښتنه دا پیدا کیږي که چیرته دوی د پاکستان دومره کنټرول، دا بې ثباتۍ کنټرول پالیسي لري په دې ځای کې، داسې یو ګروپ څومره کولای شي چې پاکستان ټول نظام دومره چیلنج کړي، دومره یو قوي پوځي ځواکمن هیواد چې هغه ټوله نړۍ ورته ایران ده؟ او بیا داسې یو وضعیت کې چې تاسو خپله هم یاده کړله چې اقتصاد د پاکستان ډیر خراب دی، بد حالت کې دی، انفلیشن ډیر پورته تللی دی او خلک بیخي یعنی پور ورته څوک نه ورکوي، بیا څنګه کولای شي چې دومره لوی بحرانونه، هغه هم جنګي بحرانونه، په خپل ګاونډ کې کنټرول کړي او هغه به په خپل ګټې هم تمام کړي؟
مخکې خو داسې واقعیت نو دا اول ځل نه دی چې پېښور کې دغه واقع وشوله او پاکستان به عکس العمل ښیي. دین مخه په مکتب باندې چې حمله وشوله هغه هم دغه و ان خطرناک و او ډیر مشمون پاري کې مشول او پاکستان بیا هغه باندې ونیول او بیا د ټي ټي پی په سواد د امنیت په سره دی او ان حمله وکړلې په قبایلی سیمو کې نو وڅ هم نه پاکستان اوس وایي چې دغه بهانه باندې د افغانستان په کومه سیمه کې شاید کوم عملیات وشي تر سره کې ان دیو دنه دا غوړي چې استفاده وکړي د موقع نه اما دا چې څنګه کنټرول بحران مدیریت چې اقتصادي مشکلات لري خو یو له کمدار چې دنیا ته وخی امریکا ته وخی عرب ته وخی امرنګ چین روسیه ته چې دې ما سره کومک ونه کوي زموږ بحران حل نه کوي نو دغه د توریسي ګروپونه دا ټول یو ځکی روشته او د ټول منافع چې د چین دی کنه مرکزی آسیا دی روسیه دی او حتی د ایران او د عربو پورې ټول د خطر سره مخامخ دي نو په دې خاطر باندې امدای لرته چې دغه بحرانونه دی و استفاده کړي دا اوس هم د فکر کوم چې د په کنټرول کې دي لکه چې ټي پی یو ګروپ نه دی
یعنی تاسو د څه ویوي چې پاکستان پوز په سیمه کې تروریزم باندې بازاریابي کوي
بالکل دا فقط د فرانچایز غونډې نه ده دا اوس پورې جوړ کړي دي خرڅ کړي دي ګور کړه له خلک لري چې کله منافع په خطر کې شي بیا بلادن غونډه قسم د منځځي بیا مولا برادر منشیالته بیا مولا منصور معلومات ورکې لمنځه وړي نو نو په خپل مولا ضعیف خو خپله کتاب کې لیکلي دي چې یعنی دیو د پاره د هغه ارزښتونه چې موږ تاسو فکر کوو چې هغه اسلامي دي یا همپایتوب دي نو دي دا د سیاست کې مطرح نه ده دیو خپل منافع مطرح کی او هغه باندې لګیږي دیو خپل کار کوي یعنی کومه د فکر کوي چې پاکستان او افغانستان کې د جنگونو نه او د بحران نه تر اوسه پورې تاوان کړی دی نه تاوان نه کړی بلکې ګټه کړی دی د پاکستان روس چې کومه شوه ده د اتمی صلاح خاون شو او د خپل منظم شو په شفته فلاغان لري نوشان نو دیو ان د افغانستان ټول جوړولو کې د افغانستان ترانولو کې دیو ګټه کړې ده او وسم غواړي چې دا کنټرول وساتي په خپل لاس کې اما دا چې په روسو وختو کې څنګه کېږي د مانی سره اوس په فینیش کولو خو تر اوسه پورې د مخفلا چې دا درو چې دیو د کنټرول بحران مدیریت په لاس کې دی او امریکا هم سره نږدې ده نو تر اوسه پورې امریکا او پاکستان ترمنځ د اختلاف څه نه ګوري د طالبانو په مسله کې او د افغانستان د حکومت مسله کې سره
تشکر جناب آقای میاخیل. آقای آشنا فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده، با اجازه شما برنامه را جمع‌بندی بکنیم. به هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میده تا نظر خود بکنن. بگوین جناب آقای دانش با شما شروع میکنیم. با در نظر داشت آنچه گفته آمد و پاکستان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی، مشکلات داخلی که ثبات پاکستان به خطر انداخته هم روبروز، چی گزینه داره در حال حاضر و چی راهی را انتخاب خواهد کرد؟ به نظر شما بفرمایید.
ما فکر میکنم که پاکستان بهترین گزینه ایست که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرن، یعنی که بیشتر دست از مداخلات فرامرزی بردارن، یعنی با مشکل خود رسیدگی بکنه و این در صورت امکان پذیر است که پاکستان بتانه اعتماد کشورهای غربی و کشورهای حوزه خلیج را دوباره جذب بکنن. شما میفهمین که بر فعلا پاکستان با مصابه یک کشور گدایگری که هیچ کس حتی سفرهایشان تحویل نمیگیرن که اینا برای سفر بکنن، میفهمن که اجندای پاکستان فقط کمک خواستن هستن دیگه، اجندای منطقی، اجندای سیاسی و اینا را نداره، فقط که بخاطر که بی مضمون نمانن در موضوع افغانستان یک تفسیرهایی را میکنن که او هم چرند و پرندی هست، یک دفعه میگه که پشتونا مخالف مکتب از فرهنگشان همی رقم هستن، یک دفعه میگه که طالب افغانستان طالب واقعیت هست، طالب ما شرارت هست و امثال این مسائل. به این اساس من اعتقاد ما به ایست که اگر فوج قدرت را به حکومت ملکی نسپاره که بر سیاست متوازن در کشورها رهبری را نکنن و با سیاست های مداخله گرایانه خود در افغانستان و کشمیر دست بر نداره، پاکستان تداوم پیدا کردن نمیتنن و پاکستان در بدترین وضعیت سقوط قرار دارن که این نه در توان شاباز شریف است و نه در توان منیر و دیگران نیستن، بخاطر که وضعیت از کنترل خارج است. وقتی که یک ملک بودجه نداشته باشد که بتانه با پای ساچا و هیچ کشور هم حاضر نیست اینقدر یک ارقام بزرگ بودجه را بر از اینا به قرض بده که هم قرضداری شود و هم اقتصاد ورشکستش با پای ساچا و دوباره بتانه به مسابقه یک حکومت عمل کنه، گپ بسیار کلانی است. این مربوط و منوط به سیاست پاکستان است که از سیاست شیطانی خود باید دست بکشه.
تشکر خواهی
دانش میاخیل سبو بخی تاس خدا پختنه دا سیفی سب واورده که دیش یاغم نظر وقت لی خوزه یو جز بل زیاتوم چون باس کم وقت ده. وروستی مظاهری خصوصا پرون چه کل پا خیبر پختونخوا که وشولی او پا دی که ویدیوگان چه خبریگی و غگون را غلی پا دی که دا پختونستان پا نوم بیرغی مدروله او لوی و مخکخانوی غگ که و چه لرو بر یو افغان یعنی افغانستان او دی خواه متحد یادول دا دول پیغامون و جلوسون و مظاهری دا او دا حکومت پا زدیم مظاهری یعنی شوارو نور کول دا دا پاکستان حاکمیت تا چه تاسو فکر کوی چه آقوی دلتا استراتیجیک عمق لطایی آقوی تا چه پیغام لری که دا غباره کم خبال نظر شریک کهیم
تر واسه پوری خو پاکستان تی تی پی پا دا موقف کنده چه کول پاکستان تا واس خطر متوجه شه البته دا پخونو پسیمو که سرخوگیه میلی کانو تا
یو تلفن ډیرو بخې تاسو غږلک د غرازی نه پوهیږم چې دا تلفن قطع دی چې ولې ډیر کا اوریدونکي اصلا زنګونه وایي نو کېدای شي پوښتنې بلې
نو پاکستان هماغه د ډیوایډ رول پالیسۍ نه کار اخلي تاسو پښتانه ګروپونه چې کوم یو دي هغه هم سره تقسیم کړي دي او ټول پښتانه دلته یا د ټول سیاسي حرکتونه په یو اواز سره اوس پورې متحد نه دي. تاسو د نورو مشرانو زه د نقیض بیانیې او خبرې به اورېدلې وي، نو په دې خاطر باندې دغه د ډیوایډینګ رول پالیسۍ نه دي او بیا بېرته کولی شي چې د کنټرول هغه بحران مدیریت وشي کړلی. هو، پاکستان نفوس یې زیات دی، د اقتصادي مشکلاتو سره به مخامخ وي، اما په هغه درجه باندې نه ده چې موږ فکر کوو چې پاکستان یعنی د سقوط سره به مخامخ وي. هو، که چېرې پوځ خپل کنټرول له لاسه ورکوي نو د پاکستان شتون په پوځ کې دی، که پوځ خپل کنټرول له لاسه ورکوي نو بیا د پاکستان ته
نو د پاکستان داسې یو غلط سیاست څه چې د ټولې په سیمې په زیان دی. دا د غرب او جهان دوی نه ګوري چې دوی مخه ونیسي.
دا خو نو اوس د دې په ګټه مانی و، ځکه چې په جنګ سات کې یا سول جنګ کې پاکستان دا او ایران او دا سیمه ټوله د غرب سره هماهنګ دغه و، یعنی د دې په پښتنو کې شامل و او حمایت یې سره کوو. نو په دې خاطر باندې په دنیا د دېونه حمایت کوو. په دغه سول جنګ کې پاکستان په غاول قطار کې ملیو ته اهمیت درلوده. البته که چیرې دغه سیمه خپل اهمیت د لاسه ورکوي او نور انډو چاینا یا مرکزی یا اروپا او دغه منطقو کې مشکلات پیدا کیږي، نو هغه د جدا مسایل دي چې وروسته څنګه تغییر کوي. او په هر صورت باندې که چیرې پوځ خپل قوت د لاسه ورکوي نو زه فکر کوم چې د پاکستان د تغذیې د احتمالات ډېر زیات دي، ځکه چې هلته د پښتنو کوم حرکتونه چې دي، د بلوچ دي، نور دي او د سندیانو، نو غواړي چې د پنجاب د تسلط لاندې هلته شپې او ورځې تېرې کړي.
مننه شاه محمود میاخیل صاحب کور ودان ستاسو د حضور نه یو سات موږ سره پروګرام کې وې او همداسې اشم دانش صاحب نه مننه واوږي او ریزن کوم.
بله، از دو مهمان محترم جهان سپاس، آقای دانش و آقای میاخیل که در برنامه با ما بودن. نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن و از همچنان از شنوندگان عزیز که تاییدن ما را شنیدن. برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا روایت امروز است که همکار ما فوزی احسان او را گردانندگی میکنند. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
خدا پاک.